تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دونکو د ډیو ریډیو سره ملګری سلامونه احترامونه مګومنه دی خالی ورځ ده هلو یوې خبرونه مو درته راوړلې ده او په هلو یوې خبرونه کې نن تاسو ته د پښتنو د یو اتل د پښتو ژبې خدمتګار د پښتنو د سیاسي بیداری یو علامت یو سمبول او پښتنو کې په ډیره مینه شوې ده کیږي پی کار پی شوې ده دغه په ادبي خدماتو باندې کار شوې ده دغه په نورو اړخونو دغه د شخصیت نن د خوشحال خان خټک چې پښتانه ورته خوشحال بابا وای د خوشحال خان خټک خوشحال بابا د تلین ورځ ده ډیر پښتنو ته کېدلې شي دا نوې معلومه چې نن د خوشحال خان د تلین یا دغه د مړینې ورځ ده. څو سوه کاله مخکې خوشحال خان خټک د دې نړۍ نه سترګې پټې کړې، خو ولې موږ نن خوشحال خان خټک یادوو؟ ځکه هغه د خپلو خلکو، هغه د خپلې خاورې، هغه د خپلې ژبې خدمتونه پښتنو ته یادګیرنه بیداری ورکول. خو نور خبرې پی زمون سره دوه داسې پښتانه چې هغې پوه لري، استادان دي پښتنو بچو ته دا د پښتنو تاریخ په یوه حواله په بل حواله ورسوي. زمون سره د تیر په څیر څنګه چې تاسو زمونږ ډېر اوریدونکو ته پته ده ډاکټر ګلزار جلال یوسفزی صاحب زمون سره د هر اونیز هغه چې کوم وي زمونږ خبرونه وي اونیز خبرونه د هغې میلمه وي. خو نن زمونږ سره دوه میلمانه دي، یو را سره د سم چې ما درته وویل د پېښور د ایډوارډز کالج د انګلیش ډپارټمنټ چیرمین یا مشر ډاکټر ګلزار جلال یوسفزی صاحب دی. ډاکټر ګلزار جلال یوسفزی صاحب ستړي مشه په خیر راشي.
ډیر مننه باروس خان، تاسو ته هم په خیر علي او زمونږ پروډوسر صاحب ته او په تیره تیره زمونږ ټول ګران اوریدونکو چې دي په هر هیواد کې په هر ځای کې جن کوي نو زمونږ ته ډیر ډیر سلامونه او دعاګانې.
وعلیکم السلام. زه ګران اوریدونکو زمونږ سره زمونږ بل ډیر ګران مشر د پښتو د پیښور په هنتون کې چې کوم د پښتو اکیډمي ده د پښتو ژبې د هغې مشر ډایرکټر ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب دی. منندوی یو چې کله مو ورته ویلي وخت راکړی دی او ګرانو دونکو تاسو ته دا پته دی چې نور سرویسز چې څومره دي په نړۍ کې هغې میلمنو ته د هغې اجرت ورکوي، پیسې ورکوي. خو د وایس اف امریکا نه چې یوازې د ډیوي د وایس اف امریکا کې څومره هم دلته ژبې دي، شپږ څلوېښت دي، اووه څلوېښت دي، پنځه څلوېښت دي، پاري کې هم دا رواج نشته. خو بیا هم زمونږ پښتنو کله هم موږ نه دا غوښتنې نه دي کړي، ځکه هغوی په خپلو خلکو مین دي، هغوی غواړي. او بیا دا خو داسې استادان دي چې دا خو هغه بغیر د څه تمې د لالچ کار کوي. ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب ته هم ستړي مشه په خیر راغلی. هم ډاکټر صاحب ستړي مشه.
خیر دی، تاسو ستړي مشه. ټول مینوالو ته سلامونه او احترامات.
وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب لاول به ګلزار جلال سبزی صاحب ته ورشو چې په دې راته رڼا واچ چې د خوشحال خټک د تلین ورځ ده. نو دا سویم تلین دی او په خوشال خټک باندې چې سمره لګ معلومات موږ اخستی شو دی برا کې بیا برازو د خوشال خان خټک خو ګڼل خیز شخصیت دی په هغه باندې تنقیدونه هم ښه ډېر دي د هغه ستاینې هم ښه ډېرې دي په دې ټول اړخونو باندې ستاسو نظر هم اخلو ډاکټر ګلزار جلال سبزي صاحب
ډېر مننه باروس خان څنګه چې تاسو ویل او زمنګ نور مشران او ټول ته دا پته ده چې د خوشحال خان خټک شخصیت چې دی چې کومنګ وتا پټول شریک باندې خان بابا وایو یا خوشحال بابا وته وایو یا صرف ود بابا وایو نو په هر لحاظ سره دا خای چې ادا اداغه د شخصیت یو ریسه ده دا د پښتنو او د دې خوري خوشقسمتی ده چې لوی الله چې دا شخصیت دې چې هغه دلته پیدا کړی دی زمنګ په دې خوره باندې چې هغه خوشحال خان خټک د شخصیت کې دینو دومره ګڼ اړخونه دي چې په هر یو اړخ باندې خبرې کول یا پاغه باندې خپل خیال ورکول د ډېر ګران کار دی ځکه چې شاعر هم دی ادیب هم دی فلسفي هم دی حکیم هم دی سردار هم دی او بیا سپی یا د تور خاوند هم دی د دین علاوه عالم هم دی او بیا په 13 کومنګ دا وایو چې سردار خو سردار نه بلکې هغه خو حکمرانو ځکه چې دا هغه شخصیت داسې دی چې هغه د نن د خپل چې کوم سلطنت او یا ریاست او یا خپل سرداری وا یا خپل مشري وا نو په خپل ګیر چا پیر په دې کې هم هغه استابلیش کړی دا هغه منلې ده په خلکو باندې او بیا ک منګو ګورو نو ټیک دا هغه په اول جنت د جن اول پړاو چې دی په هغه کې خو هغه د مغول سره مرګرتیا کړی دا یا هغه سره تابعیا کړی دا ورسته چې بیا کلا دا غوینه خپه شوی دی یا دا غوینه وزاره شوی دی نو بیا د دې ټول پښتنو د پاره په شریک باندې आवाज چت کړی دی دا خبره هم ډیر اهمه ده چې د خوشحال خان خټک د مغول چې کوم دور د مغول د بادشاہانو دور چې نو د جهانگیر اکبر او د شاه جهان او پر 13 اورنګزیب عالمگیر دا دور چې دی دا دواړه ډېر په نږدې سره لیدلو د دې ذکر په خپل شاعرۍ کې کړی دی یا په خپل نثر کې کړی دی خو دا خبره ده چې خوشحال خان خټک داغه د جن هر اړخ چې موږ واخلو کو ادب ته را واخلو نو کله پورتو د ادب بابا وته وایو نو بیا به ځای بنی کداغه چې بیا موږ شاعرۍ ته راوړو نو د شاعرۍ خپل یو کمال دی بیا په شاعرۍ کې ته تصوف ته وګورو په نظم ته وګورو ک هغه کې چې کم هغه خپل واقعیت دی من اوریدونکو دا یو خبره ده چې داغه د پیدایشت نیټه چې دا یا د زیګون نیټه چې دا نو دا خو د تقریبا ټولو لیکلې دي او بیا په 13 کمنګا د دوست محمد خان کامل صاحب کتاب ته کوم راوالو چې داغه نوم دی خوشحال خان خټک سوانه حیات دا پوردو کې دي نو هغه د زیګون نیټه چې دا نو دا خو دغه 1411 لیکلې دي او یو خاص تاریخ چې دی نو هغه معلوم نه دی او سره لیکلی چې دا د زیګون کې دی یا د مئی په میاش کې شوی دی یا د جون په میاش کې شوی دی دا دوه میاشتې هغه یو بل سره تړلې لیکلی دي البته بیا د تلین نیټه چې دا نو هغه دا شلم فروری چې نن دلته په د منګه شلم د فروری تاریخ دی او دا تلین کې دی نو دا خو بیا ثابتو د دین پس دا غو د خپل نیکو د پلار او د پلار د نیکو او خپل دا ټول واقعیت چې دین دا زما خیال دی زمنګ محترم ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب پروفیسر صاحب بد دي خبره بالکل نور وضاحت کی دا یو داسې شخصیت چې هغه د خپل جن د زیګون نواخله چکا او د خپل د پلار د زیګون د نیکه د زیګون داغي هغه دور داغي اکلی چاغي شخصیت څنګه او داغي منګه ته پنګرزه کې ډیسکریپشن اف د پرسنلټی کې خدو خال داغي د پلار د نیکه څنګه نو دیم په شاعرۍ کې روستي دي بیا په وخت په وخت دې چې بجن کې کوم واقعیت تیر شي دي هغه ټول نظم کړی دي نو هغه هم منګه سر دا ټول معلومات موجود دي بیا چې کله د کومې قبیلې نه خپه شوی دی نو هغه یا هغوی سره جنګ کړی دی هغه هم نظم کړی دی هغه هم بیان کړی دی کله چې بیا ورته ضرورت پېښ شوی دی او د سیاست دا یو اړخ دی چې په سیاست کې به اختلاف چا سره نه وي وقتی اختلاف وي نو هغه خبرې هم د هغې بیا هغه د هغې احساس کړی دی هغه ریئلایز کړی ده او بیا د یوسف دونه واخله تر د افریدو پورې او تر د سواد پورې تر د باجوړ پورې دا څومره ګیر چا پرې چې پښتانه پراته دي نه بیا هغه ته اوازرم کړی دي نارې موته کړی دي د اتحاد موته ویل دي د اتفاق موته ویل دي دا ټول واقعیت چې دین را موږ سره او ډیر شکر دي چې موجود دي
ډاکټر صاحب دې باندې نور وګړه خبره کو خو ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب تورزو چې لاول به دا د ادب په اړه چې دا خدمات دي د جبې پښتو جبې د پاره یا په پښتنو کې د بیداری بیا به دا غد توري اړختم راځو چې په توري مو پښتنو ته ډیر سره وری او کنا په ادب کې مو ته هغه سره کړو چې ننوم په یو پښتون بچي پویګو فخر پیږي ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب
جی جی
نو کداغه ادب اړخ او اول واخلو بیا به روستو په تنقید کوم ځکه چې هغه یو پښتون اتل دی خو داغه د شخصیت ډیر اړخونه دي
مننه تاسو د ګلزار جلال صاحب کم ترس چې موږ د خوشحال بابا را اخلو نو هغه دور ته وګورو هغه دور کې چې کم حالات او کاغه ته وګورو بیا که اوس موږ د سوال مطابق هغه زمانی د پښتو لیک لوست او وینا ترازو چونکه وینا دا هغه دور موږ سره په هغه صورت محفوظ نه ده تسلسل راغلی دی البته په لری پرتو سیمو کې موږ ویل شو چې جنوب خواته یو خواته بل خواته داسې سیمه به وي چې موږ د ژبې زړه اثر زړه ټکی او زړه دود باندې چې کم څه پښتو ویل کېدل البته د لیک په اول سره او د لوست په ولا سره یو همنګ ډیر د شه تشويش لرو ډیر د شه مسلې راغلي دي هغه ته نه زو هغه ډیر ځان ته بهسته چې په خو لکه مونږ چې کله د بیزید روخان خیرل بیان ته زو نو دلته مونږ سره یو تر د پښتو مخ ته راځي چې پښتو څنګه ده او په کم ډول لیکل کېدله چونکه دا غو دور مطابق چې کم څه پښتو لیکل کېدل کم نمونه او کم طرز او کم څه افکار یا اظهار یا خیالات یا خلکو ته چې څه فکر او فهم وړاندې کېده هغه دینی مذهبي اخلاقي تصوف یا د شریعت او طریقت په حوالو کې ژوند تیرولو وسایل ډیر وو او مسائل کم وو د خلکو ژوند بس دغه د مذهبي حدود پورې زیات دغه ترلې وو نو دا افکار به په ادب کې هم په ژبه کې هم په خبرو کې هم یا کم څه چې لیک ته سپارل کېدل هغه هم په دې شیانو کې نو خبره لکه مونږ د بیزید روخان د خیرل بیان نه کرا اخلو چې کم څه مونږ سره په لیکلي شکل کې مکمل محفوظ دی او مکمل کتاب دی د تذکرۃ الاولیاء د اوو پاڼو نه علاوه نو دا د دور کې ک پښتو ګورو مونږ په ادبی لحاظ سره د پښتو د پرمختیا په لحاظ سره د علمي ژبې په اول سره د یو په د ترقی امکاناتو ته د تللو ژبې په حیثیت سره نو دې کې هغه وخت هغه ماحول او هغه خبرې وي خو کله چې مونږ د روحانیانو نه راوړو د خوشحال بابا زمانه تر ازو نو دې پښتو وی چې نه عروج و نه بهر و نه وزن و نه چو نه چو الان کې د مخه زره شهران د ډیر سایل دی خو بیا هم کته وګوره دی په خپل د ویي چې کده نظم کده نثر کده خط په پښتو ژبه به حق در حساب نه په خوا په کتاب نه خط او د دیما په کې تصنیف کړ چې څو کتابه نو دې درې دا وی کوي چې یعنی کده نظم دی کده نثر دی کده خط دی او بیا په سوي چې نه مطلب د دې مطلب دا نه چې یو شی په کټي تور باندې موجود نه وو یقینا موجود وو خو هغه څه چې ته نظم ویل کیږي، ته چې نثر ویل کیږي، ته چې خط ویل کیږي، ته چې کتاب ویل کیږي، په هغه معنا باندې دا چې هر څه مبالغه بولي بل څه بولي، خوشحال داسې په اسانه د مبالغو شاعر هم نه و، د تعلی شاعر هم نه و، نه داسې و چې نر نه هکه څوک رندل او نه نر نه هکه څوک ستایل، د دې شاعر هم نه و. حقیقت کې په هغه دور کې د ادب او د پښتو ژبې حالت تک ګورو نو خوشحال لمونږ سره لومړی کس دی او ترننه لومړی کس دی، اولنی کس دی او ترننه لا تر اوسه اخرنی کس دی، چې چا د ده په بند باندې بل بند کې نه خود په هغه طرز باندې چې دی بنا کې ښودلې وه، که په نظم کې ده څوکې کمال، که په نثر کې ده، که په خط خو مونږ ویو چې څه پربختیا مونږ وکړله، څه طریقې جوړې شوې، خو د ده د کم څه چې ده لیکلي دي، کم څه چې ده راوړي دي په پښتو شعر و ادب کې، د هغې په مثال مونږ تر ننه داسې شاعر، داسې ادیب، داسې لیکوال، داسې یو سړی، داسې شخصیت بل ونه زیږولو. تمه تر ډېره وه چې د ده په دې کم څه چې ده بنا کېښودله، په کار دا وه چې د ده کم د خټکو کورنۍ وه یا د نور کم پښتانه شورا و، حمید بابا، رحمان بابا، کاظم ساری، دا نور چې کم څه راتلل، د هر ګوند، هر قبیلې، هر علاقې چې وو، یعنی په کار دا وه چې دا پښتو مونږ څلور سوه کاله انتظار په ځای باندې په غا باندې، اوس مونږ په هغه سلو کالو دورانیه کې د خوشحال بابا په دور کې ډېره په مخ به ولي وای، خو له نخه مرغه هغه شی ونه شو. حالات بیرونی په مونږ باندې اثرات راغلل، اړې ګوړې را پیدا شوې، کیسې وځندېدلې، حالات سره خراب شولو، او پښتنو هم په خپله د ژبې خواته میلان، د تعلیم خواته رجحان، او له خپل کم څه چې د دوی د هغې سره مینې هغه رجحاناتو کمۍ په بنیاد باندې هغه قسم روزنه ونه شوله، د ادب هم، د ژبې هم، او د ژبو د دولس د اساسو هم روزنه ونه شوله. نو مونږ د خوشحال بابا خپل څه چې دي نن تر څلور سوه کاله پورې مونږ د هغه په هغه خبرو شخوند وایو، یعنی دا د ده کمال ګوره، د ده کیسه ګوره، د ده جوهر ګوره، د ده لیاقت ګوره، د قابلیت ګوره، او څومره څه کتابونه یې چې لیکلي دي، دولس دیارله چې څو یې محفوظ دي، تر ننه مونږ په هغې کې سپړنې کوو، پی ایچ ډي پرې کوو، انفیل پرې کوو، لیکنې پرې کوو، غیر سندي سندي، یعنی د ده تحقیق څلور سوه کاله پورې مونږ ختم کوی نه شو. په کار دا وه چې مونږ ډېر مخکې مزل کړی وای، بهرحال لکه په دې نسبت باندې چې خوشحال د پښتو هغه نابغه دی چې مونږ یې مثال نه لرو، نه مو په مثال پیدا کړو، او نه رسره شته خدای دې وکړي چې مطلب مونږ د ده په بنیادونو باندې مخکې نور ښه تعمیر او ښه پرمختیا وکړو.
ډاکټر صاحب، څنګه چې تاسو ذکر وکړو، د خوشحال خان د شخصیت ګډ اړخونه دي، هغه ډاکټر ګلزار جلال سبزي صاحب وویل چې اړخونه ښکاري دی، د بازونو شوقیم دی، او د بازونو یو ماهر هم دی، پیژنګلو لري، په هغې باندې ذکر کوي، په بوټو ذکر کوي، طبیب دی، دغسې د خپل قبیلي خان دی، د خان زوی دی، خان د خان زوی دی، د ده پلار چې دی اکبر خان، هغه د مغول په دور کې یو منصبدار دی، هغه خانی، هغه منصب خوشحال ته هم راځي، بیا د خوشحال او زیاتره د اورنګ په دور کې، د اورنګزیب په دور کې، دا د دې دواړو تعلق چې دی دا نور مخرابیږي، او بیا جیل کېږي، نیول کېږي، بیا د جیل نه راخلاصیږي، بیا ځي د پښتنو سیمو ته، په هغه پښتنو سیمو کې چې چېرته دته یعنی دی لاړ دی، دا به څوک څنګه ووایي چې ګندې خوشحال پناه اخیستی دی؟ پناه خو ته نه شو ویلی، ځکه چې خوشحال د پښتون وجود یوه برخه ده، یو اندام دی، نو په وجود کې که هر ځای خوږیږي او وجود ټول خوږیږي، که افریدي ته تللی دی، که سبزي ته تللی دی، که د بانګل خو سره یې بدي او جګړې راغلي، په خپلو خټکو باندې څه څه نه دي ویلي، دا خونه به د خوشحال خان خټک، د خوشحال بابا دا به څېړو. خو دلته به یو وړه شندمه واخلو، ګران اوریدونکو، تاسو هم ځایمه د خپل قامي اتل بابا، ځکه چې پښتانه ډېر په مشکل سره، په ګرانه سره چاته بابا وایي، نو د پښتنو په تاریخ کې باباګان
کدا وای چې شکر دې دومره دی او پخپل اهلیت دی پخپل صلاحیت دی دا غي پخپل خدمت دی ورشه د ماخ لوګران ودونکو تاسو مرا سره اوسئ د میرو سره زو په دې خبرې کوو
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003
قدرمن اوریدونکو د دمی ورستو احسن چې ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب خبره وکړه اوس پر شو ډاکټر ګلزار جلال یوسفزی صاحب ته چې د خوشحال خان د شخصیت اړخونه خوشحال خان په خپل هم ډېر لیکل کړی دی ډېر کار کړی دی خو په خوشحال خان باندې هم ډېر لیکل شوی دی ډېر کار پکې شوی دی تاسو روان دی ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب وویل چې منګلا تر اوسه پوری د سلور سو کال خوښه اوس نن زمونږه تحقیق چي هغه په خوشحال خان خټک کې خو بل خوشحال خان خټک په پښتنو کې د ادب په هغه کې لانه دې زیږیدلې یا د هغه ځای ته لانه دې رسیدلې په دې باندې موږ خبره کوو خو ډاکټر ګلزار جلال یوسفزی پر موږ خبره کوله نو تاسو د کتابونو ذکر کوو د کابل سرما ډیر کوشش وکړو چې دغه سرمعلم سید محی الدین اشمی صاحب سره رابطه وکړو چې هغه دغه کلیات چې سونه دي غالبا هغه هم مرتب کړی دي اوس خو نور نور ترکیږي خدمت روان دی په خو په خوشحال خان باندې چا سویلې دي کم کم کتابونه داسې مشهور دي او په دې باندې لږ
خوشحال خان خټک باندې زمنګ چکم سیالنکار دی او بیا منګ سره خدا غ ټول سیالنکار مشر چ دی بیا دا ګور دا زمنګ د فخر خبره ده چې پروفیسر ډاکټر نصر الله جان چ دی وزیر صاحب اغا د اکیډمۍ مشر دی کله چې کوم په پښتو ادب او پجب باندې د منګ په کلچر باندې او د منګ په تاریخ باندې د منګ په جرړو باندې کار کوي نو خوشحال خان خټک باندې خو څنګه تاسو ته پته ده چې لومړی پی ایچ ډی چې د ناغه په پنجاب له طرف نشو ده او بیا علامه اقبال او د خوشحال څه تعلق او باغی منګه مخکې پروګرامونو کې خبره ترې کړې دي نور هم ډېری پی دي شي نو تر څو پورې چې د کتابونو خبره ده هر یو سړی کوشش کړی دی خو یو د دې چې کرونولوژیکل آرډر چې وته منګه وایو کنه یو تاریخ چې دې کله پیدا شو څه چل شو څه هغه هغه خو منګه ویل شو خو بیا په د خوشحال خان خټک جبا د خوشحال خان خټک ادب لکه اوس مونږه دا ټول افریقي د ټول افریقي مونږه ذکر وکړو الته دوه نمونه چې بیا مونږ ته ډېر واضح ښکاری یو دی چنوا اچيبي چې هغه ته دی فادر اف افریقن لټریچر ویل شي کنه او یو دی ګوګي واتيانګو چې هغه هم د افریقي په ادب کې ډېر زیات دخل لري او وسم لا جام دی چې نو چې به خو په 2014 کې وفات شو منګه چې کتابونه ته ګورو نو یو خدغه د خین کتاب چې دی نو دغه د خوشحال خان خټک کلیات نو دې کې دا ټول هر سره جمع شوی دي او واقعي دا دی چې نن سبا خو د خلکو اسم کتابونو ته توجه ډیره کمه ده نو چې په داسې وخت کې یو داسې کتاب راغلی دی مخې ته چې هغه د خوشحال خان خټک د ټول کار چې دی په هغه کې ټول خو نشي ویل خو چې څومره دی هغه پکې راغونډ شوی دی بیا دویمه خبره دا ده چې ارمغان خوشحال چې دی نو دا هم د بابا د کلیاتو یو کلکشن دی او په دې باندې چې کوم میاسې در رسول رساس یې کومه مقدمه لیکلې ده نو واقعي چې هغه په خواري کړې ده اگر چې ډېر اړخونه به ته پاتې ځکه چې کله خبره سیاړنه تراشي نو په سیاړنه کې خو بیا ډېر جوړتیا غواړي خو هغه وخت کې خو تاسو ته پته ده چې هغه دا کله دا لیکونو د سیلن دا کار چونه دا دومره واضح نه وو. بیا هم کومګه دا چې کوم مقدمه لیکل د پار مغان خوشحال باندې کنه دی له خونو ته ګورو نو هغه د شخصیت نواخلا بیا د خوشحال خان خټک دور او تاریخی پس منظر څنګه چې مونږ ته ډاکټر صاحب وې کنه بیا د خوشحال خان خټک شجره او نسب بیا دا تاسو معلومه ده چې د یوسف دو او د خټکو ترمنځ چې کوم د جنگونو بنیادو بیا دغه جنگونه څنګه شوی او پاغه کې خوشحال خان خټک په کم عمر کې د خپل پلار شاباس خان سره چې کله د یوسف دو خلاف په مارکه کې تلو او بیا دغه جنگونه کم ځای شوی دا ټول تفصیل ورکړی دی. بیا ډاکټر صاحب دا خبره موکله چې د روشنیانو نو په پیښور کې د روشنیانو تحریک او مغول خوشحال خان او جهانگیر جهانگیر شاه جهان اورنګزیب دا درې بادشاہان چې دي نو دا د خوشحال خان د شخصیت سره تړل دي نیخ پنیغه ان ډایرکټلی یا ان ډایرکټلی. بیا خوشحال خان خټک او شاه جهان نو د شاه جهان خو ستاینه هم کړی دا او هغه چې دی دغه په وخت کې کېدی شي چې دته یو سہولت وو نو ځکه وایي چې یاره بیا له پسه جهانگیر د اکبر زویا چې د ده په دور هند لکه جنت وو د دا هغه صفت کړی دی د شاه جهان. خو بیا چې کله د اورنګزیب عالمگیر دا دور چې دی نو دغه دور چې دی بیا د دې لپاره خمو او د دې لپاره بچیم دی بیا د خیبر جنگ او خوشحال خان امل خان او دریا خان بیا دغه سي د مغولو او شهنشاهیتو خوشحال خان او پښتانو پښتانو خوشحال خان او د مغول بادشاه عالمگیر سره کشمکش د خیبر د شکست نه پس بیا مابت خان د کابل صوبیدار چې کله هغه سره د خوشحال خان خټک سره تعلق وو د اورنګزیب عالمگیر حسن عبدال تراتل یعنی ګوره دا وخت چې ما په خبرو کې کوم خبرو کړه کنه چې خوشحال خان خټک مونږه به حیثیت د یو د هغه وخت دور ته وګورو کې یو بادشاه وګڼو دا هم غړنل شي ځکه چې یو سړی په ځاني باندې یا په خپل سردارې یا په خپل قوم او قبيله باندې یو سلطنت او د هغه بادشاه هغه چیلنج کی یا یو بل بادشاه چیلنج کی نو دا د دې نه دا ثابتېږي چې هغه سړی د ریاست او د بادشاہت جګړې لوروږي نه هغه په خپل هم ځان تولکلي او ځان کې بسینی نو اورنګزیب عالمگیر تر دا حسن عبدال پورې دې دا پورې راغلو بیا چې کله اورنګزیب عالمگیر او د دو روانه راغی بیا چې کله د مغول زوال شروع شو بیا پښتون د پښتنو جن بیا د پښتنو اتفاق او اتحاد خوشحال خان پښتون سردار داغه بیا د کردار او داغه د گفتار خبرې ترې ځکه چې دا هغه دا کم کردار چې دی اصل کې خلک داغه نه ډیر زیات متاثر دي گفتار خو په خپل داغه قوم ثاني نشته لکه فرض کا زه تا صرف دا یو شعر کومه امبارو خان خپل ګران اوریدون ته وړاندې کوم چې کې څومره جوړتیا ده کنه دا هغه وخت چې اطاعت د اول الامر ذکر نکړم
او
اطاعت د اول الامر ذکر نکړم خلیفہ د زمانه په ځل کافر دی نو د دې دا ثابتېږي چې هغه پخکار باندې او بل دا چې داغه د شخصیت د ټولو نه او د شاعرینم ثابت ده او په میدان نم ثابت ده منګه د گفتار او د کردار خبره کوو غنه نو یو خو یو سړی صرف په خله باندې یو خبره کوي او اغا چې دین عملی صدمره اغه حرکت نه کوي د خوشحال خان خټک د شخصیت د ټولو نه لویا پیمانه دا ده او د شخصیت د ټولو نه غټه لویا الخ چې دی د جن اغه د دې چې اغه تورم راغشته ده میدان تم تل دي خو قلم نه دی پریخې صرف به خبره حیران کړي ما او سمره څلنکار چې دي سمره پروفیسوران چې دي چې دا ډاکټر پروفیسور نصر الله جان وزیر صاحب ته ما منګ باز وخت په خبرو کې دا خبره کو چې کل اډمنستریشن نو بیا د علم کار کی نو دا ډیر ګران چې وسره وسره کوي یا د لیک کاری. خو خوشحال خان خټک په خپل وی چې یاره تقریبا 15,000 اشعار کې دي دا ما لیکلي دي کنه, او دا کې دي چې دا په کم پړاو کې لیکلي دا غین پسند کې دي چې دا خو صرف اشعار دي, بیا په اشعارو کې غزل بیل دي, نظم بیل دي, باقي کې روایت. زه تاسو ته هم دا تاسو په سوال کې دا ویلو کنه چې یاره چا چا د کتاب لیکلي دي نو د روایت او خوشحال خان خټک دا اوس سمیع الرحمن دا هغه ٹرانسلیٹ کړی دی نو دی کې صرف دا یو کتاب په دې باندې دی چې کوم دا روایت دی نو دا په انګریزي کې ترجمه کړی دی نو نظم هم شته دی, نثر هم شته دی, روایت هم شته دی.
یا ډاکټر ګلزار جلالي سرزي صاحب څنګه چې تاسو ورته هغه وکړو یو اشاره مو وکړه د هغې د خدماتو ته, بیا نصر الله جان وزیر صاحب ته نو اوبه خیمه په شروع کې دا اکوړې چې نن اکوړې دی اکوړه خټک اکوړ خان د خوشحال خان بابا نیکو غالبا دا 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 نوم دا کلی هم دا په نوم دی نو ما
د نیکه پلار یو جی د نیکه پلار
او نیکه او نیکونو کې راځي
نو او که بارو ته په دې ته لګیو ترتیب کم کنه چې خوشحال خان, شاباس خان, یحیا خان او اکوړ خان
شاباس خان ذکر وکړو چې خوشحال خان خټک د پلار نوم. مننه کوم ډاکټر نصرالله خان وزیر صاحب, ګلزار جلال صاحب پتا ستا بال پاس ګدا به وایو نو
خدیجه فیروز الدین کدمخ واخلو د علامه اقبال هم پکې شامل اولی شو چې د مجر اور ټی په حوالہ سره کومه استفاده غوی د خوشحال بابا نه کړی ده او هغه په خپل اشعارو کې ذکر هم کړی دی, منل هم دا او دا هغه د ځینو اشعارو تاثیر چې دی هغه د خوشحال بابا سره ورته والی چې کم لري. دا چې بیا خدیجه فیروز الدین ته, اکبر نسیم ته, یار محمد مغموم صاحب بلا کتابونه پیلې کړې شوې دي, هاشمي صاحب چې تاسو یاد کړو, یا په اوس وخت کې ځوان کم یو محقق چې موږ ښه ویل شو ګلزار صاحب هم پیژني, عبدالرحیم شاه خټک تل تمر دی هغه لکه داسې لومړی کسی په صحیح معنو سره د خوشحال په دسترنامه باندې پیژدي کړی ده او په حقیقي معنو سره د خوشحال غلطیانې را ایستلي دي چې نه دا کیسه داسې نه ده, دا داسې په کار دی چونکه خوشحال بابا خو لوی یو لوی شخصیت, یو لوی عالم, خو خټک هم داسې خدای پاک استعداد ورکړی دی چې هغه هم عبدالرحیم شاه هم ډېر ښه عالم سړی دی, هغه هم داسې کیسې ځینې شیان را ایستلي دي او ښه لکه نن سبا وخت کې مونږ چې یو جامع یا ښه څېړنه د خوشحال بابا په حواله سره ویلی شو, دا د عبدالرحیم شاه خټک چې د رتنبر دی او زما شاګرد هم د پی ایچ ډی کې فارغ شوی دی اوس, دا په اوسني وخت کې نور بیا لکه په روسیا کې به پلی کړی شوی, په کابل کې پلی کړی شوی دی او نادره خوشحال تیر کال چې په کابل کې کم دوه څو جلده غریبان لال پنجه اجمون چې به صدر سلاکار دی هغه پې ښه ژوره لیکنه هغه هم پې کړې ده, بیا چې کوم کانفرنس و د هغې هم شیان چاپ شوي. برحال مونږ دا دغه کوو چې یعنی د خوشحال کوم څه اثار چې دي او کوم څه افکار چې دي که هغه په نثر کې دي چې مونږ یې د دسترنامې په شکل کې وینو هغه شیان لکه د پښتون د وجود او یا د یو شخصیت د عام یعنی داسې نه چې د صرف د دستار خلکو ته مونږ تاسو خو بیا بیا ویلي دي سره خو اورېدونکو په حواله سره چې هغه دا نه وي چې یعنی زه یو مشر دپاره یا یو سردار دپاره یا یو حکمران دپاره حاکم دپاره دغه شیان لیکه, هغه د یو عام فرد د روزنې په حواله په سر دسترنامه کې کوم څه چې څلوېښت دغه بیان کړي دي نو هغه لکه د دې د دې اندازه کې د لشي چې خوشحال موږ ته څه پریخي دي او څه ویل غواړي, یو خو د هغې مطلب داسې بندوبست چې هغه جامع شي لکه موږ ټول عمر چېرته کوم څه چې دا شیخ سعدي ګلستان او بوستان دي نو په دسترنامه کې د دسترنامې په لوست کې او د دسترنامه په نصابونو کې په سکولونو کې په کالجونو کې عام خلکو د لوست نه ولې بهر کیږي یو دا چې یعنی خوشاله موږ نه ولې په یو داسې شکل کې خوشاله موږ ته مراد لیکيږي چې هغه ژوندۍ خوشاله نه وي مړ خوشاله دی یعنی هغه څه چې دا ژوندۍ خوشاله موږ ته نه پکې ښکاري یعنی چې د کوم څه فکر دی هغه مونږ نه راخلو او کم څه چې د بل سایره دی بلبل سایره دی بل څه سایره دی کنه کم څه چې د ټولنه جوړول غواړي کم څه چې د خلکو او یا د یو انساني فکر جوړول باندې تاکید ورکړي په دسترنامه کې بیا د خپل اشارو کې چې کم څه فکر وړاندې شوی دی کاغذ سیاسي دی کوم ځبی دی کوم غوی چې رحمان بابا زمونږ هر یو شاعر چې یعنی د پښتو یو شعر په نن دور کې هم لیکلی وي هغه موږ ته ډېر معتبر دی خو موږ خوشحال بابا د تصوف په حواله سره کله هم ذکر نه کوو د یو ښه عالم په حواله سره هیڅوک هم ذکر نه کوي پرته له دې چې څوک یې بد وڅنډي چې دی خو مغلو سره وو کله به وایي چې دغه د پرانی سره جنګ کړی دی کله د څه سره جنګ کړی یعنی د خوشحال پېژندنې کې موږ دومره غفلت دومره تاخیر کړی دی چې د هغې څپېړې لکه موږ اوس هم خورو کنه زما مقصد دا چې یعنی په خوشحال څه چې لیکل شوي دي یا څه لیکل کېږي هغه د خوشحال په باره کې ولیکل شي د خوشحال د فکر په باره کې یو چې کم څه خوشحال په خپل شعر کې یا په نثر کې کم څه عام سړي ته خاص ته ټولنه ته پښتون ته انسان ته هر چا ته چې کم څه فکر او شعور ورکوي په کار دا چې هغه ترویج وشي هغه مخې ته شي هغه په دسترنامه کې دی کله د په کلیاتو کې دی یا د خپل شخصیت هغه څه چې د مونته یو سمبول په تور باندې یعنی خوشحال مونته یو داسې فرد نه دی یو علامت دی د یو ریاست علامت دی د یو قوم علامت دی د یو ژبې علامت دی د یو ثقافت علامت دی د یو تاریخ علامت دی د خلکو پیژند دی لکه یو څه چې ولګي مونږ چې یو بیرغ لګو نو دا خو ظاهره خو کپړه وي خو هغه یو شناخت وي نو خوشحال چې مونږ نوم اخلو نو د یو شناخت په توګه اخلو د شناخت په تور یادو کله چې شناخت او یا یو څه یاد چې کوم څه لای چا ودرولې وي هغه تړنګ کې نو هغه هر شی ختم شي دا هغه نه دا نه دا هغه پیژندنه دا هغه ساینه دا هغه متعلق روایت ټول رنګ کړل لکه مړی باندې موږ سره لګو نو خو څه مودې پورې یادو خو خوشحال که څه مونږ په کتابو کې ژوندې ساتلې بیا دا تکرار شوی مونږ په کار دا چې د کوم څه فلسفه دا فکر دی د دې چې موږ ته پریخي دي دا غي غمو خورل شي دا غي د عام کولو تابع وکړ شي هغه لکه اوس سبا موږ دا نوې اشاره ورته د پښتو ژبه دا موږ کله کله څو کوي چې د پښتو ورځ موږ هر ورځ د پښتو ورځ کوو دا نړیوال ورځ اسی یو یاداشت موږ په دې ورکو چې خوشحال کوم د ژبې د نویغا په تور راخلو نو خو څوک ته وخی چې د خوشحال عمره کم څه چې خوشحال پښتو ته ورکړي دي بل چا داسې ورکړي یا په سیاست کې چې خوشحال څه ورکړي دي ور یې که بل چا څه ورکړي یعنی خوشحال بابا تسلسل وو د پیر روخان نمکه به د مکه به بل شو کو هغه تسلسل پیر روخان وو یا خوشحال د هغه تسلسل شو چې ته زمونږ نومیالي چې دی حادثاتي تور را پاشېدلی وي یا را پاشي هر یو انسان دا شي نیمی چې څوک را پیدا شي نو دی نومیالی شي اتل شي یا یو کمی شعور زبانی شعور علمی شعور یا مذهبي شعور ولري دا ټولنې له خوا د چاپېریال له خوا هر څوک را پیدا کیږي نو خوشحال په کوم څه اولاسي چې دی را پاشېدلې دی پاره او غي چې ګورو دا کوم څه نمونه چې موږ دته ورکو یا غندو او هغه هم بل څوک نه راته غندي موږ په خپل سره دا کو چې نه د خپل پلانې دا کړی دی پلانې دا کړی دی حالانکه د پښتنو د ریاست چې موږ یې په یاد ساتو دغه خو به نوی راته یاد شي صفی یا کتابو چې ایمل خان چې کله سکه د ریاست کېږي نو خوشحال ولې نه ور سره دریا خان ولې نه ور سره دای په خوشاله نه او دته چې صاحب جی او عبد الله خیشتي ورتلل او دلته د پیښور د جمهوریت په خواوشه اطرافو کې د پیښور د اطرافو کې نو دریا ایمل خان یعنی د پیو ځای لګیا هغه په بل ځای لګیا دا یو ټرای ک نه و چې دوی لګیا و د څه مقصد د پاره دا سي یعنی خوشحال مونږ چې کم څه کړو بیا یا په شوي ګورو د خوشحال د تسلسل امين ولې په میرویس خان نه ثابتيږي یا په احمد شاه ابدالي نه را پاتېږي په هغه باندې نه شروع کیږي لکه مونږ خپل اخیری نقطه چې وینو د احمد شاه د صورت کې نو هغه خو هم یو دم نه دی را پاڅېدلی، هغه هم حادثاتي تور باندې چې نادر شاه وژل کېږي نو دی را پاڅي، دی ریاست نه چې واګې نه شي، هغوی هم بچ کوي، ځان هم بچ کوي، ریاست خپله میلانوي دا د ځي تر پانی پته پورې. نو مونږ دا مقصد د خبرو په لنډه توګه دا چې د خوشحال هغه حیثیت چې دی نابغه دی، خو د ده نابغه توب په ځان عملي کول دي، د ده فکر، د ده کوم څه چې غوښتنې دي. جی،
تاسو وایئ چې نن هم د خوشحال په نن دور کې د پښتون د حال هغه نقشه، هغه منظر پیش کوي چې که په تیر کې هم د پښتنو په خاوره روان وو، هغه د دې مقابلې ته مزاحمت ته راوتلی و، نن هم د پښتنو په خاوره سره روان دي، فکري او دغسې یو سیاسي بیداری چې د وخت ضرورت دی. په دې باندې لږ نور خبرې کوو، ځکه چې خوشحال په کوم دور کې اوسیږي هغه هم یو قسمه کلونیل دور دی، او کلونیل ډسکورس د ډاکټر ګلزار جلال یوسفزي صاحب هغه هم دی، ریسرچ هم دی. نو په دې خبره کوو، خو ګران اوریدونکو یو وړه شان دما اخلو، د دې وروسته راځو دې موضوع باندې نورې خبرې کوو. راسره اوسئ.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
د دمی وروستو اسرازو تاسو د ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب خبرې واورېدې چې خوشحال پیژندنه ضروری ده پښتون نسل ته، نوی نسل ته، راتلونکي نسل ته، نن نسل ته، په کومو سیاسي حالاتو کې چې پښتون دی، پښتون په خاوره سره روان دي، نو کلتوري تور، دغه شانتي سیاسي، اقتصادي، جغرافیایي، دا ټول اثرات چې دي دا په شخصیت باندې، په ذهن باندې پدې کېږي. ولې خوشحال پیژندنه ضروری ده؟ دغه شان څنګه چې خوشحال خان خټک په کوم دور کې اوسېدو هغه د کلونیل نظام یو خپل رنگ وو، ځکه څنګه چې ما په خپلو خبرو کې مخکې وویل هغه دا چې خوشحال خټک وطنونه نه دي نیولي پښتنوله، خو خپله دفاع کړې ده، خو خپله دفاع په دې کړې ده چې د پښتون په خاوره باندې کوم کلونیل نظام وو په هغه وخت کې د هغې مزاحمت، د هغې مقابله. ډاکټر ګلزار جلال یوسفزی صاحب، اوس د دمی وروسته راځو، تاسو په دې باندې خپل نظر راکړئ چې دا کلونیل دور چې وي داسې وخت په وخت دا د زورور خامخا یا د ناپویا سره، د کمزوري سره، یا په جغرافیایي لحاظ د اهم خاورې او د خلکو سره دا روان دی؟
ګوره باروت صاحب، که موږ تاریخي طور باندې وګورو که نه، نو دا ستاسو خبره کلونیل پیریډ خو صرف یوازې دا نه چې موږ د انګریزانو په دور ته وایو، او بل ځای کې آرت قبضه کړي. ما دا خبره کوله، ما یې چېره د دې کلونیل پیریډ یا کلونیلزم یا پوسټ کلونیلزم دا دې ته وایي چې یاره د یو ځای چې کوم مضبوط خلک وي نو هغه که د لرې نه کنټرول کوي، که هغه قبضه کوي، یا دا هغه د هغې هغه چې کوم وسایل وي چې هغې باندې قبضه کوي، یا د هغې نه خپله استفاده کوي، یا اکسپلوټیشن چې ورته موږ وایو استحصال. نو داسې که موږ د مغولو پیریډ ته وګورو، نو ظهیرالدین بابر چې وو نو دا په 1516 کې دلته راغلی و، او څلور کاله دلته بیا حکومت وکړ، او بیا دیرش کې بیا همایون کېناسته، د همایون نه پس بیا اکبر شو، بیا جهانگیر شو، بیا شاه جهان شو، او بیا اورنګزیب علوی او بهادر شو. دا سلسله ده، مغول ډایناسټي ورته موږ وایو. کار نو دا هم د دې خاورې خلک خو نه، دا خو په بنیادي توګه باندې څومره دا مغول چې نو دا خو بیا وته مغول به اصل کې دا خو ډاکټر صاحب ته پتې ده، دې دا ټکي چې کوم ما نقل استه دي، نو کوم خلک چې بده بهر نه دا حمله کوله په هندستان باندې،
مغل وے گنی دا مغل چو دا نسلن چو دا ترکو دا سمرا بابر دے ہمایون دے اکبر دے دا ٹولا سلسلہ را روان دا کنا دا ہندوستان خپل خلق خلو او بیا دغه سی دا ہندوستان دا خلقو بیا دا پختنو دا خلقو دا دی خپل جد دستور دے دا دی خپل رسم و رواج دے او بد قسمتی دا دے چی آغا وقت هم دا ابراہیم لودی مخالفت چو نو آغا خپل ام دا خپل لطرز دی دولت خان او کو او دغه سی دا سلسلہ شروع شولا دغه یو دا بی اتفاقی دا چغی چی دی دا خو دا خوشحال خان خطک نواخلا تردا دی دور پورے تردا بادشاہ خان پورے تردا خان شہید عبدالصمد خان پورے دغا دی ټول مشران دا ویلی دی او دغا جلا فریاد کړی دی نو دا د کلونیل ټکی کتا ته د مغول د پاره استعمال وې نو بیا کمنګا د خوشحال خان خټک شخصیت را واخلو او دا غوی خلاف کم د بی جهد دی یا کم اغوی دا غوی خلاف را پاسون کړی دی خوشحال خان خٹک دے خور آغا دلتا مقامی داغ شجرا داغ پلار نکو دا ٹول یاد دی او دا نور خلق کیو دا باہر نہ راغلیو منگا شیر شاہ سور گڑ آغا دے دے خور وے دے یا دے خور خپل خلق چی نو ترسو پورے چې دا غوی خبر ده دغه مغول ته تاسو بیا کلونیل کلونیست یا کلونیل پیریډ دا ورته ویل شو په موجوده وخت کې زه د په دې باندې خلکو باندې ډېر خبرې کړې دي ډېر لټونې پې کړې دي ډېر ریسرچ پې کړې دي کتابونه پې لیکلې شوي دي او هغې دا دا خوشحال خان خټک د شخصیت دا چې دی دا بد خبره نه ده وہ ہر یو تڑی دا کوشش کرے دے چہ دا کم دا جنگ خبر دا یا دا غد خبر دا مغول خلاف سٹرگل دے یا پا جیل کی دے یا پا جیل کی شاعری دا یا کمی جی راولٹی دا کتاب ما سر مخامخ دا دے پروت تے یہ ٹولو خلق دا علاق چھ دے نو دا سیات ہائلائٹ کرے دے اوس ضرورت د دې خبر دی چې خوشحال خان خټک کم تعلیمات او یا زمونږ د افغانستان چې کم تعلیمات دي چې موږ دا غې سره نو کو دا غې د دې دا غې نه چې کم هغه د ادب دی چې جبه دا لینګوستکس کو ته موږ وایو کې لینګویج ته وایو کې لټریچر ته وایو کې ډیسکورس ته وایو کې بلاله کو ته وایو هو دا ټول معلوم دی لکه اوس ما تاسو وخت یو خبر کړو په دې خبر په سر کې چې خوشحال خان خټک واحد شخصیت دی چې د خپل جن ټول هر څه وخت په وخت دی نو هغه مونږ ته راخودلی دی یا هغه نظم کړی دی یا نثر کړی دی نو وختي مونږ هغه خبره کوله لکه اوس د نظم کې دا خبره سونه مزیدار کړې ده بیا د دې په دې په کار دي چې په دې باندې اوس مونږ دې انالیسز وکړو کنه وای پلار مې شاباس خان په سخاوت لکه حاتم و زړه یې د مری په توره تیر تر رستم لکه ګوره حاتم تای او رستم آغا طرف تا آوڑا تو گو رہا دیتا مو پانگ رہا دے کی الوجن وایو گا نا او کنگ والال پشارہ تلے کارو پر اختیا کے خط سواد نو نور دانو لفہما مطلب دا ہے کہ زمان پلار چو جا آغا سبق مبق لو لے خو دا ہے کہ شخصیت چو نو دا آغا چی کم خو لکا دغت دیب سالے ہوگا نا جمعنگو تا جوور شخصیت بایو بیا داوی کی صوبہ نکستایم یا یا خان جنت زیشا روغ لکا یوسفو درست تر قدم او بل سالے کسوروی دے پیادا سر بسمو قد قامت حمر دا ملان چار لدرد دا ټول خبرې چې دي کنه د خپل خاندان د خپل لورو پر تقریبا هغه چې زما ډیر لور دي کنه او دا هغه بیا په نظر کې باقی دا هغه ذکر کړی دی چې یار زه د خپل تاسو په تد چې کله بیا د مغول پر روان شو بیا خو د خپل کور ورته په خو دل بیا خو عارف کله یو طرف ته کله بل طرف ته چې دا کله څوک چې جدوجہد کی یا تحریک چلی خود تحریک دے چلی خود یا کلا کلا یو دے کلا بل دے نا نو وی چیر دی جوڑا میں ما سر دا وی دا ودن غمو تو دی ودن بسنگ کی کنا خدا دیر شکر دے کہ زو پدے باہر کے پدے تحریک کیوں ماں چاہوں وہ دنوں سو اویلا زما اصل تے سکون ملو کہ دا پورا نہ ملی کلے دا دا دل نو کہ منگا دا کہ پشائرے کی دے موجودہ وقت کی ڈاکٹر صاحب تپتا دا او چکم زمنگا دا ماڈرن کم ریسرچر دی کنا دا تنی وقت ریسرچر دی نو اگوی پدے ادب او پدے بابان دے مختلف تھیری چکم دی یا چکم نظری دی نو اگا پے اگے سر بوری لکہ فیمینزم مت منگا وای چ زنانو پہ حق لے ذکر کرے یا زنانے سنگ وڑان نکلی دی یا زنانو دے حقوق سے خبر ہے کلے دا دغا سے دا معاش مارکسزم دا دا پہ اپلائی کو چ دا سنگ خبر ہے کلے دا سائیکو انالیٹیکل تھیری دا چدا تھیری دا پشائرے کی یا دا جب باندې دا سنگ اپلائی کولی شو دغه سے دا مختلف الخونه کی دی یو دا څه ته پته دا چا خپل سالن کار دے ریسرچ کر دے نو دا دا اوس لمنګه تاسو لکه دا دی وخت چې زمنګ زلمی کول دا خبره وری ډاکټر صاحب شکر دے مون سره موجود دی دغه کریټیکل یا لٹری تھیری چې دی دا موږ دا په کار باندې اپلای کو او دا غوښنه چې کوم نوی نوی او جوړې معنی دي چې دا ټول ته راو بس
ډاکټر صاحب نصر الله جان وزیر صاحب کو ګورو خوشحال خان خټک کا افسوس کړي دی د پښتون په یووالي نفاق په دغه کړي دی کریم بابا د مغول سینه پاره کړه او دا سی پختون په قبیلو کې پروت دی تر اوسه پروت دی ډاکټر صاحب کدا ول سیاسي تحریک باچا خان شروع کړی دی نه پوهېږم چې زه به غلط یم او که زه به صحیح یم خو د خوشحال خان خټک په شخصیت کې دا ده چې هغه خلک په ځان پسې ونه درولی شول ان تر دې چې په خټکو کې هم د خټکو خلاف خپل هغه څه لیکلي ویلي نه دي راځي چې دغه پښتنو المیه ده چې څنګه د پښتنو په قبیلو کې دومره آزاد دي او دغه قبیلو د یووالي خجي
منن دا هو لکه موږ یو بل اړه د سوال ته جاره ګرځم
جی
لکه کتا شو ته علم می معلومه اوس تر اوسه پوری په دې دور کې موږ نن په دې کې نختی یو چې نه د مسله د دې سره تعلق دې نه لري خو اشاره اخلمه جنا د زما املا او د زما د علاقې لهجا د زما وینا او د زما چګي دا د پښتو کې مروج شي او دا مونږه استعمالو او زما خدا شي دي او ستا ولا خو زبته تو مطلب یا نه در سره منم نو هر سره په ځان ځان یې اختاري په دې یو اشتمه پیړۍ کې نن ګوره پښتون په کمالت کې دی دا مثال مې د دغې پر رواخي شي چې دا زمونږ جدید دور چې یو اشتمه پیړۍ وته ډېر پرمختللې پیړۍ یې یا هغه دور کې چې خوشحال بابا وی چې زه چا لره وهم قدرې چا ز د پور اوسې زه د تورې کلمونه دوه شي اندي ل دوړو نه دی وی چې یعنی زه چا د پر وایم چا د پر لګیم کم شي د پر زه لګیم کم مقدس اعظم یا مقدس کم منزل یا کم نقطه ته چې زه تاسو به ون غواړم تاسو یعنی د اچري چې اوخ لبار سره کور ته ورغلی دی ول جا د وغه د غاړې په جرسي یعنی دوی په هغه شي سره لختی دي چې هغه ډېر بې ارزښت دي او ارزښت هغه شی چې دوی یو وړي او ورته کور ورته ورغلي دي هغه دوی پام نه کوي په نکي سره ونه خري دغه شی لکه د خوشحال بابا کوم څه چې تاسو اشاره ورته وکړه دا نه مخکې که تاسو په وګوره موږ خو په دغه علامه خو ډېره مخکې چې هرته خو بیا چې د عبدالقدوس حسین صاحب راوسپارله یا موږ ته راښکاره شو پارسي خو چونکې موږ ورنه کته یو چوه چې عبدالقادر د ازبک د کابل حاکم منصبدار سره معاهده کوي هغه لیکلي شکل یې د بده مرغه ځای شوی دی لکه ما مخکې ذکر درته وکړو چې د عبدالقادر او د یلتوش غالبا د هغه ترمنځ چې کومه معاهده کېدله چې یعنې ښکته پښتونخوا به ساوي ستاسو ته در پرېږدو او مغل به د دې ځای وباسو او بره به زه کابل د نورې بره علاقې دا به زما شي دغه زما مقصد دا چې کوم څه سیاسي تحریک تسلسل و په پښتنو کې هغه له هغه وخت نه هم داسې شروع لکه موږ وایو چې روحاني تحریک سیاسي نه و مذهبي و دا الخارا نه وګوره د عبد القادر په هغه خط کې چې د ازبک سردار سره کړی بیا کدی خلاندې چې کوم د هدات هڅې دي د عبد القادر مخ کې یا ورسو د خوشحال بابا سیاسي هڅې شوې یا په اوس وخت کې موږ له بچا خان ته به هڅې وینو غرض دا چې یعنی خوشحال بابا کوم څه چې پښتنو ته ورکول غوښتل د هرې حوالې سره که هغه د تعلیم په حواله سره وو که د دوی د وحدت په حواله سره وو که د دوی د مخیر اتلک د علومو په حواله سره وو یعنی داسې نقطه نه وه چې خوشحال بابا هغې پښتنو ته راوضع کول نه غوښتل په دې حیثیت باندې مونږ خوشحال بابا چې په کومه تور یادوو یادول په کار دي هغه د یو نابغه شخصیت دی کې خو شک نشته چې نابغه شخصیت نه و خو د ده د دې اقدارو د ده د افکارو او د ده د عزائمو چې دی هغه په هغه ډول کول په کار دي او هغې دپاره هغه وخت کېدلی شي چې کوم څه وخت زمونږ په خپل داخل کې د پښتنو په ذهني فکري طور باندې مونږ ومنو چې خوشحال زمونږ دی یعنی خوشحال مونږ ته منل په کار دي چې مونږ یې ومنو نه چې دا چې مونږ په خپله دوه ګوندي شو ته چې یو وایي چې نه خوشحال دا کړي خوشحال له بنګسو سره خوشحال له خټکو سره خوشحال له اپریدیو سره یا د یوسفزیو سره یا بلو سره خوشحال هغه شاعر ادیب لیکوال او شخصیت دی چې په ځان یې هم تنقید کړی دی په زامنو یې هم کړی دی په خپله قبیله یې هم کړی دی په داسې څوک پخت ویني چې د هغوی د خوی ستاینه نه ده کړې او د بدو یا د غندنې یا د ښکاره کونې یا د نقد یا هغوی ته د ګوت نیونې کوم څه ضرورت چې پېښ شوی هغه یې په ښکاره ویلي دي یعنې خوشحال داسې یو شخصیت دی هغه نابغه او هغه ستر شخصیت دی چې دی داسې عامه خبره نه کوي دی داسې سطحي خبره نه کوي ژوره خبره هغه پر اثره خبره چې په هغې باندې تعمیر کېږي د یو انسان د یو قوم د یو د ټولنې او یو ذهن سازی ذهن پہ جڑے گی پزین کے منگل کا سرنامے مثال اور کرو د ریاست پہ جڑاون کی د خلکو پہ جڑاون کی تلن پہ جڑاون کی د سرنامے مثال اور کوئی شو بیا عام خلک چې کوم ژوند تیر کړی په کوم ډول څه شي کړی د ژوند او د افکارو لتون مونږ د په اشعارو کې د کوم څه چې مختلف کلیات
او او د دې په وخت عمره نه د لاسوزی د خوشحال شخصیت قبیلیته د خوشحال لیک لهجه ته محدود نه دی پاتې شوی غنی د خټک خپل لهجه ده یو خپل ژبه مونږ ته وایو خوشحال د خوشحال شاعری د پښتون شاعری ده د قام شاعری ده قامي
شاعری دروسه به تکل یو من د تراوګرزم یو من چې لکه مونږ دا ګورو د مونږ د شخصیت پر پیروخان وګوره چې راځي د وزیرستان نه ورته لېږه خو د وزیرستان نه پاتې شوی که څه خال خال چې په راغلي خو دا ټول مجموعه د ټول پښتون ژبه راخسته ده خپل اظهار په د ټول پښتونخوا د خلیل او د مومند د بنگش او د یوسفزی او د ټول لېږه پکې موجوده ده دغه شی خوشاغم دا نه دی غوښتي چې خالي خټکو ته مختص شم یا بل لیکوال دا نه دی غوښتي چې خټکو ته مختص شه د بل لېږه کې وګوره یا د په ژبه کې وګوره چې د څومره ژبه چې کی کوي البته چې کم څه کم ځای کې د خین او د گی یا د ژ یا د شین اختلاف ته هغه کې لکه د خط ذکر چې کړی دی آی الته واځي کړی دی چې مونږ په داتره باندې لیکو او په خبر یوسفزی شمال لیجیب په دغه طرز باندې لیکي لکه خوشحال په قبیلیت باندې قبایلوی طرز باندې په قبایلیت باندې په علاقایت باندې په اطراف باندې په خلخل زور نه دی ورکړی په وېته کې ورکړی لکه ځکه خو یې چې دا ټک نه تر کندهار پورې دغه ناره او دغه غږی چې کولو نه په کم بنیاد وو
ڈاکٹر نصر اللہ جان وزیر صاحب ستاسو هم یو نړی مننه چې تاسو راته وخت راکو او ګران اردوونکو زمونږ د خبرونه وخت تل سر تر رسیدي زه د خپل میلمنو او تاسو ته ټول ډیر مننه کوم زه او زما همکار شهزاده ستاسو نه اجازه تخلو په مخه مخشه